په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شو د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به د هلمند په بي سودو کې د ورستي وضعیت په باب واورې. په کابل کې مقناطیسي ماینونو او په ځانګړي ډول هدفي وژنو کابل ښاریان اندېښمن کړي. دا به هم واورې چې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ شاخص په اړه چې اکانومیس اونیزې خپور کړی، افغانستان د خپلو ډیرو ګاونډیانو مخکې شوی او 109 ځای کې دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د مرکز بهسود ولسوالۍ ته د افغان حکومت له لوري اتللې پلاوی وایي چې د ولسوالۍ اوس د خنجر په نامه یو کس په لاس کې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټول پورې کړ چې د پاکستان پوځ د کونر پر شلتن سیمه او د ډیورنډ په امتداد د استوګنې پر ځایونو د توغندیو ډزې کړې دي. او افغانستان په 2000 کال کې د ډیموکراسۍ د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو پر نوم لړ کې 109 ځای اخیستی. د خبرونو تفصیل. د مرکز بهسود ولسوالۍ ته د افغان حکومت له لوري تللی پلاوی وایي چې د ولسوالۍ اوس د خنجر په نامه یو کس په لاس کې ده. د حقیقت موندنې د دغه پلاوی یو غړي علي احمد راشد ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه تازه له دې ولسوالۍ وتلي دي. یو شمېر راپورونه وایي چې د مرکز بهسود ولسوالۍ د ځایي قومندان عبدالغني علي پور د پلاویانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه نور جزئیات به همدې خبري مجله کې اوریدای سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تور پورې کړ چې د پاکستان پوځ د کونر پر شلتن سیمه د ډیورنډ په امتداد د استوګنې پر ځایونو د توغندیو ډزې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې ویل دي چې دا بریدونه په سختو ټکو غندو، ژر تر ژره باید پاکستان له دا ډول تهاجمي بریدونو لاس واخلي او په راتلونکي کې تکرار نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول هڅې د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډیر منفي اغیز کوي او که دا ادامه پیدا کړي د پایلو مسؤلیت به د اسلام آباد په غاړه وي. پاکستان تر اوسه دا نه ده منلی چې د دوی پوځیانو د افغانستان دننه د توغندیو برید کړی دی. افغانستان په 2000 کال کې د ډیموکراسۍ د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په د 115 هیوادونو په نوم لړ کې 109 ځای اخیستی دی. دا تازه ارزونه د اکانومیست مجلې نن خبره کړې ده. په دې نوم لړ کې د 115 هیوادونو او 2 سیمو نومونه اخیستل شوي چې د ډیموکراسۍ هڅو ارزونه پکې شوې. اکانومیست وایي څېړنه ښیي چې په 2000 کال کې د 2019 کال پرتله په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت یو څه ښه شوی دی. د ډیموکراسۍ په دې شاخص کې ناروې د هیوادونو په سر کې راغلی او شمالي کوریا د لست وروستۍ نومیت شوی دی. د سیمې په کچه چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د نورو تر ډیر افریقایي هیوادونو ترڅنګ له افغانستان وروسته سوي دي. په میدان وردګ د میدان وردګ په مرکز میدان شار کې نن د یو ژغ د سولې لپاره په نامه مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې ځوانان د شعر په ژبه د جګړو څخه د کرکې ژغونه داسې پورته کړ. دا مشاعره د افغان ملي کاروان په نوم ټولنې لخوا ترتیب شوې وه چې لسګونه ښځینه او نارینه ادب پالانو او لیکوالانو برخه پکې اخیستې وه. تېره اونۍ هم د تړون بهیر په نامه یوې ټولنې ورته مشاعره په میدان وردګ ولایت کې جوړه کړې وه. سموږ غله ازادي راډیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان پلټون کې د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3 د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه د دغه پلاوی لیدنه د دوی د ماموریت یو مهمه برخه ګڼل کیږي. جاپاني رسنیو د دغه تحقیقاتي پلاوی یو غړي او زولوجست یا ژوي پیژندونکي پیټر داساک له قوله ویلي چې وایي په دې ځای کې به له ټولو عمده کسانو سره وګوري او ټولې هغه مهمې پوښتنې به وکړي چې اړتیا یې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هڅه کوي چې د کورونا وایرس په اړه معلومات راټول کړي. ووهان هغه ښار دی چې ویل کېږي په لومړي ځل د کورونا وایرس له همدې ځای سره راپورته کړی او ټولې نړۍ ته خپور شو. د چین په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو د تیر کال په اوږدو کې د دې وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره واکسینونه جوړ کړل او اوس د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د تطبیق په حال کې دي. د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف تر راوتلو خلکو لړدل نږدې 1400 کسان نیول سوی دي. محکمې د مسکو په وخت بیګار شاوخوا ته بجې په ناوالنی د دوو کلونو او اتو میاشتو تنفیذي بند حکم وکړ. پولیسو د دې محکمې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولی وو. د راپورونو له مخې د ناوالنی په ملاتړ پر راټول شوو سلګونو کسانو باندې پولیسو له زور زیاتی کار اخیستی او په هغوی یې د اوسپنیزو ډنډو ګزارونه کړې دي. او د ازبکستان یو بلاګر چې د سیمه ییز حکومت منتقد دی د دې هیواد په جنوبی سیمه سورخاندریا کې ونیول سو. د د کورنۍ غړي وایي چې په پر آتابیک ستاري لګېدلې تورونه بیا اساسه دي. نوموړی د فبروري په لومړۍ نیټه د اخازی په تور د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت د تحقیقاتي شعبې لخوا ونیول سو. د خور فرانګیز د خپل ورور د نیول کېدو د جریان هغه انځورونه خبره کړې چې په امنیتي کمرو کې اخیستل سوي وو. دا وایي چې پر ورور یې لګېدلې تورونه جعلی دي.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولانه خبرونه کې به واوري چې د میدان وردګو ولایت به سود د مرکز ولسوالۍ ویل کې اوس د خنجر په نوم د غیر مسول وسلوالو دی وی د مشر په لاس کې ده. د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده او د غستون زته پام نکې. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې انکړه ده. د افغانستان جمهوریت ریاست هیله مند دی چې د ولسي جرګې د 14 کال مالی بودیجې دریمه مسوده تصویب کړي.
د کابینې په نننۍ ناسته کې د 14 مالی کال د ملي بودیجې دریمه مسوده له وړاندیزونو او تګراتو سره پاس شوه.
په نړۍ کې د ډیموکراسۍ شاخص په اړه چې اکونومیست اونیزی خپور کړی، افغانستان له خپلو ډیرو ګاونډیانو مخکې شوی او 193 ځای کې دی. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي په اوس وخت کې په هیواد کې په 12 لویو بندونو باندې کار روان دی.
د شاوخوا پن بشپړېدو سره به د کابل په یو شمېر برخو کې د ځمکې لاندې اوبو ستونزه تر ډېره حل شي.
د دې ادارې ویان سره مو مرکه کړې ده. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغان حکومت د حقیقت موندنې پلاوی او غړی وای د میدان وردګ ولایت د مرکز د بهسود ولسوالۍ لانجې ته د حل لپاره له مقابل لوري سره یو کلی توافق شوی دی. په یو بل تحول کې د دې ولسوالۍ له دوهمې حصې څخه امنیتي ځواکونه وتلي او د حکومتي پلاوی د غړي احمد علي راشد په وینا دوهمه حصه ولسوالۍ اوس د خنجر په نوم د یو کس د وسلوالو کسانو په لاس کې ده. خبرې د افغانستان د حکومت د حقیقت موندنې پلاوی غړي ښاغلي راشد چې بي سود ته لیږل شوی د لاسته راوړلو معلوماتو پر اساس کړی. علي راشد ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه له مرکز بي سود ولسوالۍ څخه نوي وتلي. یو شمېر راپورونه وایي چې د مرکز بي سود ولسوالۍ د ځایي قومندان عبدالغني علیپور د پلویانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه نور معلومات زمو همکار ملالای بشیر راغون کړی او دلته په سټوډیو کې ملالای جان مهرباني.
امروز الحمدلله هر دو هیئت توانستن.
مننه نوري صاحب. هغه راپورونه تایید سوي چې وای د مرکز د میدان وردګ ولایت د بهسود مرکز ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه وتلې دي. د افغان حکومت د حقیقت موندنې پلاوی یو غړي احمد علي راشد ازادي رادیو ته ویل چې د مرکز بهسود ولسوالۍ دوهمه حصہ اوس د خنجر په نوم د یو کس د وسلوالو کسانو په لاس کې ده. د دوشنبه په ورځ افغان حکومت د امنیت شورا دفتر د مرستيال عباد الله عباد په مشرۍ یو ديار لسکسي پلاوی دغه ولسوالۍ ته واستاوه. چې د رامنځته سوي نښتې او قربانیانو په اړه څېړنې وکړي. د دغه پلاوي غړي علي احمد رشید ازادي راډیو سره په خبرو کې چې وویل چې له پرون را په دې خوا د دغې ولسوالۍ له سقوط د سقوط وضعیت د ستونزو د حل او حالاتو د کنټرول مخه ډپ کړې ده. خو د همداراز اوس په تازه معلوماتو کې ازادي راډیو ته وویل چې میدان وردګ ولایت مرکز بهسود ولسوالۍ لانجې ته د حل لپاره له مقابل لوري سره یوه کلي توافق ته د حکومت پلاوی رسیدلی دی. د ژغ باورو
امروز الحمدلله هر دو هیئت توانستن، هم هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان با نماینده های مردم، برای مدیریت بحران به یک توافق کلی برسن. امیدواره ها بسیار بالاست که قضیه به صورت کلی و اساسی حل شود.
ښاغلی راشد وویل چې د دوی د منتون لمخې د جمعې د ورځې پیښې چې د بهسود ولسوالۍ په لومړی حصہ کې سوي، یو لس کسان وژل سوي او تر 90 نور ټپیان سوي دي، چې د دې په خبره په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ په دغه پیښه کې د او امنیتي سرتیرو او 50 ملکیانو ټپی کېدل او د 9 تنو غیر مسؤول وسلوالو وژل کېدل تایید کړی وو. دغه وزارت د مرګ جوبلې مسؤلیت د علي پور اړوند پر غیر مسؤول وسلوالو واچ او زیاته کړ چې تیر جمعه امنیتی ځواکونو د بهسودو په لومړی حصہ کې نظامی تاسیسات جوړول، خو غیر مسؤول وسلوالو ور باندې ډزې وکړې او ملکیانو ته هم مرګ جوړ لواړول. هغه ادعا چې د سیمه یو شمیر اوسیدونکو چې په دغه نشته کې ټپیان سوي وو او د علي پور نږدې کسان یې به بنسټه بولی. د کورنۍ چارو وزارت د عکس العمل په اړه کوایم نوري سه په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل چې د دغه پیښو په اړه لا د دې وزارت تحقیقات دوام لري او د نتایج به وخت په وخت له رسنیو سره شریک کړي. د افغان حکومت علي پور چې په دې پیښه کې په لاس درلودو تورن کړی دی، د غیر مسؤول وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواک نو د بریدا او پر باج اخستنو هم تورن کړي، خو پلویان یې بیا د خبرې نه مانی. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغنی علي پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، په 2013 کال کې نیولې و، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړی توب د یو تضمین له اخستو وروسته هغه مهال خوشی سوی و.
بلې ملالې جان، له تاسو نه مننه. به هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک هم را سره وصل شوی دی. هوتک صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. سلام تاسو ته نوري صاحب، ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته.
مخکې په راپور کې مو واوریدل چې هغه هیئت چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا لخوا د پیښې د څېړلو لپاره میدان وردګو ولایت ته رسیدلی او څېړنې پیل کړي، په ټوله کې له مقابل لوري سره یو توافق ته رسیدلی، ستاسو معلومات څه وایي؟
ډېره مننه. کوم پلاوی په مقابل واقعا په لومړیو دوه ورځو کې دوی دا کوشش کاوه تر غو دواړه لوري یو ابتدایي اوربان ته آماده کړي، چې البته دغه اوربان اوس خپل تیره شپه د علي پور د ځواکونو لخوا سره په دویمه ایسه میسود ولسوالۍ باندې بیا هم د ډلې برید هڅه وسوله. په دغه هڅه کې د امنیتي ځواکونو په ولسوالۍ کې مستقر و. د تارسي تر غو پورې د جمعې د ورځې پیښه بیا تکرار نشي، عقب نشینی وکړله او ولسوالۍ سره پرې کودله. تاسو د آیات د غړي خبرې واورېدلې چې اوس دارالته یو کس د قومندان خانجار په نامو باندې ولسوالۍ کنټرول له ده سره ده. دا ټوله یوه ډله ده، دا کله خانجار سي او کله قومندان شمشیر سي او کله قومندان بل چی شی ترنه جوړ کړي. فقط دا ټول غیر مسؤول وسلوالو ګروپونه دي مستعار ایډیا نه
بل دغه خنجر په نوم قومندان د علي پور سره اړیکې لري. د هغه د وسلوالو د ډلې کوم بل مشر دی؟
دا ټول امدار نه پردې دبل څنګه د سله خنجر سی کله شمشیر سی سره دی. دا علي پور د خپل تاسو مستعار نمونه باندې نه تر کوم پورې د حکومت کوم نه اټکاتیا کمیسو پلاوت لیدې ذهنیت بلې خواته واړی چې وګوري په دغه ځای کې نور هم خلک هم نورې ډلې هم شته، ولې دا یوه ډله ده فقط د حکومت د ذهنیت خرابېدو په خاطر باندې دغسې مسلې مطرح کوي.
په دغسې یو حساسه مرحله کې چې مخکې پیښه شوې وه د جمعې په ورځ او یو مهم پلاوی هم له کابله ورځي، د افغانستان د ملي امنیت د شورا لخوا ټاکل شوی پلاوی او څېړنې پیلوي، ولې باید مقابل لوری بیا تاوتریخوالی ته مخه کړي؟ د خنجر وسلوال ولې باید د بیسودو د دوهمې ولسوالۍ باندې حمله وکړي؟ ولې افغان امنیتي ځواکونه هلته کمزوري دي او افغان چارواکي عکس العمل نشي ښکاره کولی؟
البته حکومت خو په ټوله کې کمزوره نه ده، زمونږ امنیتي ځواکونه د هیواد په اړه باندې چې کوم څوک وسلوال باندې قوت کوي کومه ډله د هغو په وړاندې باندې ډېر په میړانه دفاع کړي بیا به هم کوي. په دغه پیښه کې دغه خلک تاسو ګوریا د ولسي احساساتو نه په ګټه اخیستنو باندې د لارین په منځ کې مسله خلک ورنه ویشتلي دوی غواړي دغه د حقیقت موندنې پلاوي لپاره سره حقیقت پیدا نه کړي او د دوی لپاره خندونه جوړ کړي تر و پورې اصلي حقیقت معلوم نشي د پیښې هغه کوم اصلي څیره ده. یعنی امنیتی ځواکونه په ټوله کې حکومت کوشش کوي تر غو له سوله ییزه توګه په نرمه توګه ولسي خلکو نه په ګټه اخیستنې دغه موضوع ته د حل لارې پیدا کړي. ولې د جمعې د ورځې پیښه ټوله سناریو جوړه کړې وه فقط د همغه پیښې د پټولو په خاطر باندې په غو باندې د خاورې اچولو په خاطر باندې دغسې مسلې هغه کې تر غو له حیات څېړنې حقیقت ته په ونه رسیږي.
مننه کور ودان میدان وردګو د ولایت شورا غړی شریف الله هوتکو چې د میدان وردګو ولایت د بی سودو د دوهمې حصې د ولسوالۍ په اړه د ورستي وضعیت په اړه نور معلومات سره شریکول او دا چې د پیښې د څېړلو لپاره پلاوی تللی یا کوم توافق ته رسېدلی که نه ده رسېدلی، په ټوله کې یو توافق شوی دی خو بیا هم دغه ولسوالي د خنجر په نوم د یوې غیر مسؤولې وسله والې ډلې مشر یا د هغه وسله والو نیولی او له دې ولسوالۍ ټول امنیتي ځواکونه وتلي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده او دغې ستونزې ته پام نه کیږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما او په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په هغه ګډ راپور کې کړی چې نن یې خپور کړی دی. د دې راپور نور جزئیات به خپل خبریال په دې راپور کې واورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په یو تازه راپور کې د افغانستان په زندانونو او بندخونو کې د بندیانو د شکنجه او له دوی سره د بد چلند په اړه ویلي دي. یوناما دا راپور نن د چهارشنبې په ورځ د شکنجه راپور تر نوم لاندې خپور کړ. په راپور کې د یو شمیر زندانیانو له قوله لیکل شوی دوی په زندانونو او بندخونو کې شکنجه او حقونو ته پام نه کیږي. د افغانستان په قوانینو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر شکنجه منع ګرځول شوی. دا راپور له شپږ سوه شپږ پنځوس زندانیانو سره چې پکې سړي، ښځې، هلکان او نجونې شامل دي د افغانستان د څلېرویشتو ولایتونو په درې شپېته زندانونو او بندخونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په دې راپور کې له زندانیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې کچه دېرش اشاریه درې سلنه ښودل شوې ده چې د 2018 او 2018 کلونو په پرتله ډېر لږ کموالی ښایي. په دې کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له زندانیانو سره د بد چلند فیصدي یو دېرش اشاریه دوه سلنه وه. په راپور کې لیکل شوی په هغو بنخونو کې چې د پولیسو تر ولکې لاندې دي د شکنجې ګراف له یو دېرش اشاریه دوه څخه اویش اشاریه دوه او د ملي امنیت په بنخونو کې له نولس اشاریه څلور څخه تر شپاړس سلنې ته راټیټ شوی دی. په راپور کې زیاته شوی پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو زندانیان په هیڅ یوه قضیه کې له پښتنو ګرویګونو وړاندې د مدافع وکیل او د نورو معایناتو په اړه له خپلو حقونو نه دي خبر کړي. بلور ته نږدې نیمایي پښتل شوي ویلي د ملي امنیت مامورینو او پولیسو ترې غوښتي چې په یو داسې سند لاسلیک وکړي یا هم ګوته پرې ولګوي چې د محتوا په اړه یې هیڅ خبر نه دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبورا لاینز له قوله لیکل شوي شکنجه په هیڅ ډول د منلو نه ده او هغه کسان چې دا کار کوي باید مسؤول وپیژندل شي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې وایي دوی په زندانونو کې له هر ډول شکنجي او له زندانیانو سره د بد چلند مخالف دي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال
د ولسمشر جدي هدایت لوی سرنوالي په مجموع کې
پولیسو امنیتی او دفاعي قوا مسولینو ته امداد دي چې ټولې توقف خانی او محابس په وخت پر وخت باندې وڅرل شي که چېرته د شکنجه او د ناوړه برخورد بیلګې پیدا کړي لوګي سره په جدي ډول باندې برخورد کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو سازمان په زندانونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د دې سازمان رئیس لالګل لال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یوناما د خپور شوي راپور په اړه اندېښنه وښوده. ملګرو ملتونو په دې راپور کې وړاندیز کړی چې د شکنجه د مخنیوي لپاره د یو خپلواک ملي میکانیزم جوړ او په زندانونو کې دی عملي شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان جمهور رئیسه ته لمن دی چې د ځل ولسی جرګې څورلس هم مالیکال د بودیجې دریمه مسوده تصویب کړې ده. ولسمشر مرستیال ویند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دغه بودیجې دریمه مسوده نن کابینه تصویب کړه او د مالی وزارت به ډیر ژر ولسی جرګې ته واستوي. نور د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بودیجې د مسودې له دویم ځلې رداد دوه اونۍ اوړي، خو لا هم حکومت دوی ته درېیمه مسوده نه ده سپارلې. د دغه جرګې یو شمېر غړي وایي څومره ژر چې کېږي باید درېیم ځلې طرحه دوی ته وسپارل سي. دوی دا هم وایي چې د بودیجې درېیم ځلې طرحې په تصویب کې به له خپلو غوښتنو یو ګام هم شاته نه سي. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غړی صدیق احمد عثماني د شهار شنبې په ورځ د جرګې په عمومي ناسته کې وویل
بودیجا یرغمل نیولې. تاسو وګورئ له دوو اونیو زیات وخت کېږي چې بودیجا د ولسی جرګې له لوري رد شوې، خو د دوو اونیو په اوږدو کې حکومت د دریم ځل بودیجې د مسودې په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی او نه هم ولسی جرګې ته راغلل.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني په دغه ناسته کې وویل ولسی جرګه حق لري چې د بودیجې په دریم ځلې طرحه کې په هغو موضوعاتو چې د ملت په ګټه وي بحث وکړي او بیا یې رایې ته وړاندې کړي.
محترمو وکیلانو غوښتنه کوو کوم وخت چې بودیجه په رسمي توګه د مالی او بودیجې کمیسیون ته ورسېده مهرباني دې وکړي چې کمیسیون غیر دې غونډو کې ګډون وکړي. ټول هغو مسایلو چې د ملت په ګټه وي او ټول هغه مواردو چې د ملي شورا قانوني حق دی بحث دې وکړي، موضوعات دې حل او وروسته د بحث او رایې اخیستنې لپاره تالار ته وړاندې کړي.
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویندوه خان مینپال وایي چې کابینه د دریم ځل لپاره د بودیجې طرحه پاس کړې ده.
د کابینې په نننۍ ناسته کې د څوارلس سوه مالي کال د ملي بودیجې دریمه مسوده له وړاندیزونو او تګراتو سره پاس شوله. ولسمشر مالي وزارت ته لارښوونه وکړه چې ملي شورا ته یې واستوي او له ملي شورا څخه مو تمه دا ده چې هر څومره ژر کېدلی شي بودیجه تصویب کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د بودیجې نوې طرحې د خلکو له ډېری استازو سره شریکه کړې او د دوی وړاندیزونو او نظرونو ته پکې پام سوی. له دې وړاندې ولسی جرګې د څوارلس سوه مالي کال بودیجې سند د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ نه انډول او په ولایتونو کې د پراختیایي پروژو د نه متوازنوالي له امله دوه ځلې رد کړې وه. دوی ټینګار کړی و چې په بودیجه کې دا موارد ورته سرې کرښې دي.
ازادي راډیو اوري. په نړۍ کې د ډیموکراسۍ شاخص په اړه چې اکونومیست اونیزی خبر کړی افغانستان خپل ډیرو گاونډیانو مخ کې دی او یو سلو نه دی شم ځای کې دی. اکونومیست وایي چېرنې هیڅ په 2000 میلادي کال کې د 2019 کال په پرتله په نړۍ کې د ورسواکۍ وضعیت یو څه ښه شوی دی. نور به له اسمت سروانه واورو.
اکونومیست مجله په 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې د دیموکراسي انډیکس یا شاخص په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د دوی له څېړنې سره سم تقریبا نیمایي نړۍ په یو نه یو ډول دیموکراسي لري، خو هغوی چې په بشپړه دیموکراسي کې ژوند کوي نږدې 8.4% دي. د اکونومیست چړنې پر اساس په 2000 میلادي کال کې د آسیایي هیوادونو وضعیت د 2019 په پرتله ښه شو او د دیموکراسي په برخه کې یو څه پرمختګ راغی. جاپان، جنوبی کوریا او تایوان هغه آسیایي هیوادونه دي چې د دیموکراسي په برخه کې نمرې زیاتې شوې دي. خو د اکونومیست د جدول په سر کې په ترتیب د ناروی، آیسلند، سویډن، نیوزیلند، کاناډا، فنلند او دنمارک نومونه راغلي دي. په 2019 میلادي کال کې ناروی، آیسلند او سویډن د دې شاخص د لیست په سر کې وو. افغانستان په دې فهرست کې 193 دی، یعنی د همدومره هیوادونو وضعیت د دیموکراسۍ له پلوه تر افغانستان ښه دی. د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان تر افغانستان شاته دي. د 2019 کال په فهرست کې د افغانستان نوم 143 وو. د دې راپور پر اساس د نړۍ د ټول نفوس په درو کې یو برخه د مستبدو حکومتونو تر لاس لاندې ژوند کوي، چې په دې کې لویه ونډه د چین ده، ځکه چې نفوس یې زیات دی. اکونومیست د 2000 کال د دیموکراسۍ په شاخص کې له 168 هیوادونو او سیمو څخه په 15 کې څیړنه کړې ده. د دیموکراسۍ شاخص په 5 برخو کې پرمختګ ته پکتو چمتو کیږي: د هیوادونو د انتخاباتو شیوه، د دولتونو موثریت، سیاسي مشارکت، سیاسي کلتور او مدني ازادي. په دې فهرست کې هیوادونه د دیموکراسۍ د وضعیت پر اساس په 4 ډلو ویشل شوي دي، چې لومړی بشپړه دیموکراسي، دوهمه نیمګړې، دریمه متوسطه دیموکراسي او څلورم استبدادي حکومتونه. دا فهرست لومړی پلا په 2018 میلادي کال چمتو شو او له هغه وروسته هر کال خبري شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او اوس به په دې اړه نور معلومات واوري چې په افغانستان کې په اوس وخت کې په څو لویو بندونو کار روان دی. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي په اوس وخت کې په هیواد کې په څه باندې 2 بندونو لویو بندونو کار روان دی. ډېر دغه بندونه د برېښنا د تولید تر څنګ په سلګونو زره کرنیز ځمکه هم په همغو سیمو کې خړوبولی شي. نن مخکې مې د دې ادارې له ویان نظام خپلواک سره په دې اړه مرکه وکړه. ښاغلی خپلواک، په پیل کې د دغو لویو بندونو په اړه وایي.
اوس مهال په 2 لوی بندونو باندې کار روان دی. د دغه جملې څخه د 3 بندونو 4 بشپړې شوې دي، چې کمال خان بندې، شورابک بندې او په کابل کې د شاه واروس بندې. د دوی 4 تر 15% حتی تر 30% پورې بشپړې شوې دي. د کمال خان بند ابګری روانه ده. همدارنګه د شورابک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري، نن ورځ د توربینونو او جنریټرونو لګولو پروسه روانه ده، داغه 4 بشپړې دي. همدارنګ په کابل کې د شاه واروز بند 98% 4 بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه په روان کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او د نورو لوی بندونو 4 روان وي چې هغه په خپل نیټو باندې ګټه اخیستنې ته وسپارل کیږي.
خپلواک صاحب، تاسو د شاه واروز د بند یادونه وکړه چې په کابل کې تقریبا 4.9% بشپړې شوې دي. دغه د شاه واروز بند یوازې د دې لپاره جوړ شوی چې په کابل کې د ترزمک لاندې د اوبو تور سره لوړ شي؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کابل کې په دې ورستوي کې د اوبو سطح کته تللې په ورستوي لس کلونو کې. لا په ټوله کې تر 8 متر پورې د اوبو سطح کته تللې. بیا دا فرق کوي په مختلفو ساحو کې، چې په خیرخانه کې تر 15 متر پورې کته تللې، همدارنګه په کاکای 4 کې تر 10 متر پورې کته تللې. بیا د کابل بل لور ته د لوګر حوضې ته هلته تر 60 سانتي پورې دوګو ستاخته تللې. د شاه واروز بند هم د برېښنا بند دی، خو د برېښنا تولید کم دی. په ټوله کې دغه د وګو لګولو او د ځمکه لاندې وګو د پیاوړتیا لپاره جوړ شوی دی. د شاه واروز بند بشپړې دو سره به د کابل په یو شمیر برخو کې د ځمکه لاندې وګو ستونزه تر ډیره حل شي. دغه بند جوړېدو سره به یو شمیر سیمو ته د پاکو اوبو، د څکلو پاکو اوبو زمينه به برابر شي. یعنی د پټوله کې د شاه واروز بند رغول د کابل لپاره خورا ګټور دی.
تا تاسو د کمال خان بند یادونه وکړه، که دغه د کمال خان بند په ارتباط باندې معلومات اوریدونکو ته ورکړئ. د دغه بند کار څومره بشپړ شوی، څومره اوبه هلته پکې ذخیره کیږي، څومره ځمکه ترې خړوبېدی شي، او د برېښنا د تولید ظرفیت به څومره وي؟
کمال خان بند چې د هیواد یو له سترو پروژو څخه ده، دغه بند به 240 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي. همدارنګه 1400 کار کرنیز ځمکه به خړوبوي، او د دې ترڅنګ به د 9 میګاوات د برېښنا تولید ظرفیت لري. د دغه بند ساختماني چارې بشپړې شوې دي. عملا اوس په ساحه کې د اوبو ذخیره کول جریان لري چې په روان کال کې به دغه بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، او د دغه بند فراغولو سره به د نیمروز زرغون شي، او په زرګونو افغانانو ته به د کار زمینه مساعده شي.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک و. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. خو بله خبري مجله پاتې ده. زما همکار سرډیو ته راغلی، زه نوریا سنوري، له تاسو اجازه غواړم او مایکروفون ورته سپارم. فرشته نګاته.